په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوي. ازادي راډیو اورید ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سب خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون شنبه د سپین بولډک تور خمل لارې له 440 زیات کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د رسنیدونکو د ثبت او تثبیت کمیټو د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې درې کورنۍ بېګا د پکتیکا د انګور اډې له لارې خپل هیواد ته ستنې کړې شوې دي. اجانس په وینا په تېرو یوویشتو ورځو کې د پکتیا ولایت د خرلاسي له لارې هم درې کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د لیز اخراج د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې ګلانډۍ شوې ده. نړیوالو ادارو ویلي تر اوسه څلور سوه زره ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبای وویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې ښیلي چې میرمن وتنبای و دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړي دي. د دې وزارت په حواله میرمن وتنبای وویلي چې نړیواله ټولنه د دغو افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د راستنېدونکو افغانانو او د هرات زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د 11 میلیارډه افغانیو په ارزښت د اضافي مرستې مالی مرستې خبر ورکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري ازادي راډیو ته ویلي تر ډېره له پاکستانه بې اسناده افغانان په بد وضعیت کې افغانستان ته ستنول کېږي چې دوی په دې هېواد کې نسل پناه لري او نه هم کاري فرصتونه. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتسگزی ادعا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې د قیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدي نه بولي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اتسگزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارلو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست له وړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی. خو د په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. اسرائیل نن یکشنبه د مقت اوربند له پایته رسېدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د ورځني اوربند مهلت له پایته رسېدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د برګ ژوبلې په باب اندېښنې راولاړې کړې دي. حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوي ښار کې وژل شوي، خو دغه شمېر خپلواکو سرچینو تر اوسه نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي یوازې پرون شنبه د غزې په شمال کې په دوو پیښو کې لږ تر لږه د 160 فلسطینیانو د وژل کېدو راپور رسېدلی دی. د ایتوپیا سیمه ایز چارواکو پرون شنبه وویل یوې وسلوالې ډلې د دې هېواد په یوه ګڼ مېشتې سیمه کې زیات ملکیان وژلي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تر دې 11 ورځې مخکې د حکومت او د اورومو د ازادۍ پوز په نوم ډلې ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د اورومو د ازادۍ پوز یا او ایل ایچ اډیس ابابا یوه ترهګره ډله ګڼي. د اورومو د ازادۍ له جبهې تر جلا کېدو وروسته د 2013 میلادي کال رئیس د حکومت په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د ازادۍ پوز وروسته له هغې د ازادۍ له جبهې جلا شو چې دغه جبهې خپله وسله پر ځمکه کېښوده او له جګړې لاس واخیست. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې که افغانان غواړي په پاکستان کې اوسي او کار وکړي نو باید د هېواد ته په ویزې ورشي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هېواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسو غواړئ زموږ په هېواد کې پاتې سئ زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو.
د بلوچستان ایالت د اطلاعات و سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. په دې اړه به چې پاکستانی چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغې لړۍ سره لې چې له یوې مودې راهیسې یې ډېره تېزه کړې څه غواړي لاسته راوړي، د امنیتي او سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. غزنی ته له پاکستان نوې وستنه شوې کورنۍ د ژوند له بدو شرایطو سر ټکوي.
چا دروازې ته ودرېږم په ځوان باندې سوال وکړم، بله لار نه ده راپاته، یا به د عیالو په ځان زه سوال کوم، یا به دا کوچنیان خرڅومه.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي. او نن د دسمبر دریمه د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو وضعیت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. یو شمېر معلولین د ژوند لپاره د محدودو امکاناتو تر څنګ د معلولینو په تړاو د ټولنیز ذهنیت نه جوړېدا بله ستونزه بولي.
خیر ده که ته فزیکي شکل کې نشې کولی، ولې په نورو برخو کې کولی شي چې وظیفه ترسره کړې، کار وکړې، زحمت وباسې، لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څېر.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په پاکستان کې د قانوني میشتېدو او سوداګرۍ لپاره افغانان اړ دي چې د هېواد ته په ویزو ورشي. سرپرست بوکټي له دن نیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې، پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو پاتې کېدل ناممکن وبلل. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداري له پاکستان د افغان کډوالو اخراج یوه پیچلې مسله بللې او ویلې دي اړتیا وه چې سرپرست حکومت په دې اړه له ټولو لورو سره مشوره کړې وای. جزئیات د امید زهیر مهر راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هم مهاله د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي ویلي افغانانو ته پکار ده چې په پاکستان کې د اوسېدو او سوداګرۍ لپاره د دې هیواد ویزې واخلي. بوکټي له دانیو سره مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي دا امکان نه لري چې له قانوني لارې راتلو پرته دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړل شي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هیواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسې غواړئ زموږ په هیواد کې پاتې سئ زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو. که تاسې غواړئ تجارت وکړي او یا هم غواړئ دلته اوسېږي ښه راغلئ. خو دا نه سي کېدای چې زموږ پر دیوالونو راواوړي او موږ درته د میلمه حیثیت درکړو.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. هغه تیره اونۍ ویلي و چې تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان ته د ده له قوله د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ بشپړه شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداري پرون په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ستونزمنه او پیچلې مسأله وبلله. هغه زیاته کړه سمه ده چې له سرپرست حکومت سره د قانون د عملي کېدو واک شته، خو د ده له قوله د قانون د عملي کېدو لپاره بېلابېلې لارې شته او اړتیا وه چې دوی په دې اړه له ټولو لوریو سره مشوره کړې وای.
زما له انده دا به غوره وای چې سرپرست حکومت له ټولنې، سیاسي ګوندونو، اغېزمنو او بشري حقوقو اړوند لوریو سره مشوره کړې وه او بیا یې عملي کړې وه. شاید یوه غوره تګلاره به عملي شوې وای.
له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د پاکستان تر سترې محکمې هم رسېدلې او د جمعې په ورځ سترې محکمې په غونډه کې د دې محکمې یوې قاضي عائشې ملک ویلي چې پاکستان د کټوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دا هیواد مکلف دی چې دا کنوانسیونونه رعایت کړي. سترې محکمې د پاکستان سرپرست حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوې هم استولې دي. بلخوا بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستو لړۍ هم روانه ده او د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ یوازې پرون د سپین بولدک او تورخم له لارې له 3,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي.
و مورد چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا ویلي په پاکستان کې د قانوني میشتېدو او سوداګرۍ لپاره افغانان اړ دي چې د هیواد ویزې واخلي. په عین حال کې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د طالبانو حکومت له پاکستان سره په دوګونی لوبه تورن کړی دی. جان اتسکزی پرون په بلوچستان کې رسنوی ته وویل د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي دې مسلې ته ډیر پام نه دی کړی. په عین حال کې مخکې په راپور کې مو هم واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په طالبانو انتخاب کړی چې واک ته له رسېدو وروسته هم د یوه حکومت په څیر نه بلکې د یوې ډلې په توګه چلند کوي. هغه پرون رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې که طالبان غواړي په رسمیت وپېژندل شي نو باید د یوه حکومت او یا ریاست په توګه په ټولو برخو کې رامنځته شي. زرداری ویلي د طالبانو حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وبولي. په عین حال کې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د دې موضوع د لا څېړلو لپاره همدا شیبه له سویډن د امنیتي او سیاسي چارو پوه احمد خان اندر هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. اندر صاحب خبرونه ته راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو د رادیو ټول او ته وړاندې کوم.
اندر صاحب، پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې پر افغان طالبانو د تورونو لړۍ ډېره تیزه کړې ده. دوی په مختلفو بهانو یا پلمو تورن کړي او ویلي دي چې هماغه پخوانی تور ډېر تکراروي چې د پاکستان دښمن ته چې تحریک طالبان پاکستان دی دوی وایي چې په خپله خاوره کې پناه ورکړي او هغوی هم له هغې هېواده پر پاکستان حملې کوي او نه غواړي چې دوی ورتسلیم کړي. دغه راز د طالبانو په افغان کډوالو باندې هم پاکستاني چارواکو دغه کړۍ ډېره تنګه کړې ده. پاکستان څه غواړي لاسته راوړي؟
مننه کوم. پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي، کمیشن کاری کولې، پردی پروژې زموږ په هیواد کې عملي کولې او بیا په مجاهدینو هم دوی جواري وهلې وه. مجاهدین یو څه کار وټوک، افغانستان یې وران کړ. خو په طالبانو باندې دوی ډېر فکر کوي، فوکس کړی چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو سرایتونه د دوی په لاس کې وي. هر څه به چې دوی وتوایي هغه به طالبان مخکې وړي. خو هغه خوبونه دوی په اوبو کې لاوسول. اوس چې دوی اقتصاد هم خرابه ده، امنیتي وضعیت هم خرابه ده، دوی ډېر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین یا افغان کډوال هم د خپل هېواد ویسل او باسي. دا هغه بهانې دي چې دوی د افغانستان جوړښت نه غواړي. په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبي امنیت چې راغلی د دې غوښتونکو نه دي او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي. تاسو ګوري چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې زه افسر هم په ننګرهار کې دوی فرقې راغلي جنګېدلې مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي. اوس چې دغه خوبونه نشته، تومتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي وسوال پوز امنیتي ارګانونه، قوي استخبارات، قوي پولیس لري. د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي او اغزن تیر سیمې هم د ډیورند په کرغړنه کرخه تیر کړی ده. دوی هیڅ نو بهانه نور نشي پیدا کوي د افغانستان پرمختګ نه مني. په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
انتر صاحب، دغه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادعا کړی دی چې طالبان دوه لوبه مخته وړي د پاکستان له حکومت سره، اشاره هم همغه د ده په وینا هغو عناصرو ته ده چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده، له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو 10 کلونو کې په پخواني جمهوری نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو حتی د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولی وو او له پاکستان یې غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنګیږي او دوی ورته پناه ورکړې ده باید له خپلې خاورې وباسي. آیا هماغه لوبه بیا تکرارېږي او تکرار شوې ده دغومره موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان په اړه درلودل پخوا هغه بیا هم په مخ بوزي، ځکه دوی د هر حکومت سره دښمنی کړې ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو، کمپونه وو، تمرین ځایونه وو، له هغه جنه اکمالېدل. همداسې طالبان عملته وو، خو دوی به حکومت زموږ پخوانیو حکومتونو ته ویلي چې نه، خدای دې نه کړي داسې هم نشته.
یعنی هغه څه همکاري چې باید لازمه وي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړې ده.
هیڅ حکومت سره نه کړی او د هیڅ افغان دوست نه کړی. دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي، هر حکومت ته بهانې لټوي. دا اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه پکې کېدو ده، د واخان لاره جوړېږي، اړیکې سمېږي نور هېوادو سره، په کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغرده د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره، د امنیت سره دښمني لري، زموږ د خاورې سره دښمني لري. دوی ټول دروغ وایي، استخباراتي لوبي مخ بیایي. دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي، دوی استخبارات یې رهبري کوي. او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمو کې کوي،
اندر صاحب که پرته ووایه چې له دغه تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو او دا چې په افغانستان کې څه لوبې وشولې، ګاونډیو څه وکړل، سیمه ییزو هیوادونو څه وکړل، نړیوالو څه وکړل، آیا افغانانو بالاخره یو درس واخیست چې نور باید د دغسې څرګندونو یا نورو ښکار نشي؟
په دې وخت کې په افغانستان کې چې جګړې وي، د زمونږ ټولو ګاونډیو زبرځواکونو دلته خپل اجنډا هم روزلي دي، ډېر استخباراتي لوبې هم کړي دي. موږ نشو ویلی چې ډېر ژر به افغانان له داسې یو حالت ته راشي چې هغه به کاملا د پردیو د استخباراتو د ځینو کړیو د غلامۍ نه خلاص شي، ځکه چې موږ ګورو اوس هم په بهر کې ځینې کړي ګرځي راګرځي، کوشش کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسېږي. خو په پوره باور سره ویلی شم چې په افغانستان کې نور د جګړې راتګ باید ونه منل شي، او افغانان باید د خپلو ګاونډیو په خرابو مخو چې تل ورسره لوبولې دي پوه شي، او نور د خپل هیواد د بیا رغونې په فکر کې چې کنی دا ځل به داسې جګړه وي چې زموږ سره به دغه ګاونډیان هم سوځېږي. تاسو خبرې چې د 15 میلیارد سلا د امریکایي وسله طالبان ته پاتې ده، او افغانستان اوس هغه حالت کې نه ده چې دوی ونه کولی د خپل هیواد دفاع ونکړي. دغه هیوادو لکه پاکستان یا تاجکستان یا ایران چې کله کله ګوتنډنې کوي، پاکستان که کوشش کوي چې د دوی په هیواد کې اقتصاد ښه شي او امنیت هم شي، باید پخوانی ستراتیژي ته بدلون ورکړي او د افغانانو سره د یو ښه ګاونډي په توګه مخکې راشي.
مننه کور ودان د امنیتي او سیاسي چارو پوه احمد خان اندړو چې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو د وروستۍ څرګندونو په باب یې خپل نظر سره شریکو. پاکستاني چارواکو یو ځل بیا پر افغان طالبانو انتقاد کړی چې د دوی غوښتنې نه پوره کوي، او په همدې خاطر دوی پر افغان کډوالو باندې فشار راوستی او وایي چې باید په هغه هیواد کې د اوسېدو لپاره ویزې واخلي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خو بس ګناسي ما شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو
سم نست او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00422 112 45.
او سم یو نړیواله موضوع، اسرائیل نن یک شنبه د موقت اوربند لپاره رسیدو وروسته د درېم ورځې لپاره په غزه کې یو شمیر اهداف په نښه کړی دي. د اسرائیل پاوز د غزې تر ټولو لوی سیمه خان یونس کې له خلکو غوښتي دي چې نورو سیمو ته کډه شي.
د اسرائیل پاوز د غزې تر ټولو لوی ولسوالۍ خان یونس او د هغې په شاوخوا کې له میشتو خلکو وغوښتل چې نورو سیمو ته ووځي. اسرائیل خپل پوځي عملیات د غزې جنوب ته وغځول او وایي هلته د حماس افراطي ډلې ګڼ رهبران پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تیره شپه او نن هم د غزې له خان یونس سیمې او له جنوبي ښار رفح د سختو بمباریو راپورونه ورکول سوي دي. دغه بمباری د غزې د شمال په ځینو برخو کې هم سوي چې د اسرائیل په هوایی او ځکنوي عملیاتو کې زیات تمرکز ور باندې سوي دی. وروسته له هغې چې د دوی میاشتنۍ جګړې په پیل کې اسرائیل د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز وکړ، د دغه ځای له اوسېدونکو یې له شمال څخه د وتلو امر وکړ. زیات وګړي اړ شول چې د ځوانونو د خوندیتوب لپاره د غزې جنوبي برخو ته ولاړ سي او هلته پناه واخلي. په اصل کې چې نن د درېیمې ورځې لپاره په غزه کې جګړه بیا پیل سوې، د بل لنډمهاله اوربند پر سر د مذاکرو هیلې مړاوې سوې دي. د ورځني اوربند پر مهال چې تیره جمعه مهلت پای ته ورسید، له غزې د اسرائیل او نورو هیوادونو د لسګونو یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابره سوه او په بدل کې د فلسطین لسګونه بندیان خوشې سول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیر شپه په خپل وینا کې وویل تر هغوی چې د دوی ټول اهداف ترلاسه سوي نه وي جګړه به روانه وي، او د پوینا تر هغوی چې مزکنی عملیات ونیسي د دغو اهدافو ترلاسه کول ناممکن دي. حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه هوایی او مزکنی عملیات وکړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا پر غزې تړنګ د اسرائیل د حملو له پیل څخه باندې 15,000 فلسطینیان وژل سوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د دسمبر 3 د معلولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې هم ډېر معلولین د ژوند له سختو شرایطو سر ټکوي. په افغانستان کې د معلولینو د ژوند او اوسنی وضعیت په باب مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
نن د دسمبر 3 د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي دوی تل له پامه غورځول شوي، خو په وروستیو دو کلونو کې د دوی ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یو تن معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې دی مخکې د غاښونو ډاکټر و، خو په کابل ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې شوې. هغه وویل تیر کال یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزارت څخه معاشونه ترلاسه کول، خو سږ کال یې نوم د هغو کسانو په نوم لاړ کېدی چې د معاش وړ نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل کار ورته ستونزمن دی او هیڅوک یې په دنده نه ګماري.
فقط وخت کې ما اونجا مراجعه
کله چې زه هلته لاړم دوی وویل چې موږ یو سروي وکړه، مګر د سروي وروسته تاسو ور نه په دې وروستیو کې ما غوښتل چې په یو شخصي کلینیک کار وکړم، مګر دوی داسې څوک غواړي چې روغ وي. زموږ مسلک داسې دی چې یو ناروغ په وړاندې باید ودرېدل او مقاومت ولرو.
په همدې حال کې یو بل معلول شفیق الله د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
معلولینو ته هیڅ پام نه کیږي. په تیر حکومت کې زموږ معاش 15,000 اوس 3,000 ته راټیټ شوی دی، 2,000 کم شو. له حکومت څخه هیله لرو چې موږ ته کار راکړي څو د خپلو کورنیو پالنه وکړو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی نور احمد میازاده چې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی وایي چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې یې زده کړې کړې دي. ښاغلی میازاده وایي په لومړي سر کې ډېر معلولین د بشري حقونو د کنوانسیون او کورنیو قوانینو له مخې پر خپلو حقونو نه پوهیږي او دا لویه ستونزه ده، او په دویم ګام کې د معلولیت لرونکو وګړو په تړاو ټولنیز ذهنیت نه دی جوړ شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
معلول لپاره ذهنیت سازی وکړي، باید ډاډګرنه ورته ورکړي چې نه داسې نه ده چې ته معلول شوې ته اوس موږ سره وظیفه مخته نه شې وړلی، ته معلول یې، ته ذهن روغ ده، ته کولای شې چې موږ سره که په فزیکي شکل نه وي په روحي شکل په نور معنوي شکل باندې په یو اداره کې د مثلا د مدیریت په برخه کې ته مخته لاړ شې، داسې نور وظایف مخته یوسې. خیر ده که ته فزیکي شکل کې نه شې کولای، ولې په نورو برخو کې کولای شې چې وظیفه تر سره کې کارو کې زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر. نو بعد وختانه داسې به دا معلول رخصتیږي په ډېرې ناهیلۍ شکل باندې چې ته ځه ته نور نشې کولای چې موږ ته وظیفه وکړې دنده تر سره کې.
په همدې حال کې یو شمېر معلولین وایي د کاري ستونزو سربېره زده کړو او نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي تر څنګ ټولنیزې ننګونې لکه د دوی کمزوري، رانډه کانه او پنډ بلل د دوی پر روحیه منفي اغېز کوي. په کابل کې د معلولیت محدودیت نه د شورا مشر سید محمد صابر وایي د طالبانو حکومت باید په دولتي او خصوصي سکتور کې د معلولینو د زده کړې، روغتیا او کارموندنې لپاره پلانونه ولري.
باید نور امتیازات هم ورکړل شي، لکه په صحي برخه کې، لکه په تعلیمي برخه کې، لکه د کار په برخه کې. څوک چې معلولیت لرونکي وګړي کارت لري، باید هر چیرته د دوی خاص امتیازات په نظر کې ونیول شي او حق اولیت معلولیت لرونکو وګړو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه کسان له بېلابېلو جسمي معلولیتونو کړیږي. یاده کمیټه وایي په افغانستان کې په اوو مرکزونو کې د فزیکي بیا رغونې د پروګرام په پیلولو سره هر کال له 200,000 کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی ازادي رادیو ته وویل
برنامه بازدوانی فیزیکی کمیته
هر میاشت د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو شمېر معلولیت لرونکي کسان استخداموي. اوسمهال د 855 کارکوونکو څخه 346 هغه معلولین دي چې زموږ د کاري ځواک 70% جوړوي چې د معاش په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
دریافت حقوق منظم خانواده های خود را نیز حمایت مالی میکنند.
هغه زیاتوي د دې ترڅنګ سور صلیب د معلولینو د بیا یو ځای کېدو په موخه د ښوونیزو پروګرامونو او د ورزشي پروګرامونو په برخه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معلولین وایي دا مرستې کافي نه دي او د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لخوا د معاشونو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کړنلارې له مخې چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال چمتو شوې وه هر کال له فزیکي پلوه معلولینو ته 6,000 او جزوي معلولینو ته 1,500 افغانۍ مرستې ورکول کېدې، خو د دغه معلولینو د خبرو له مخې اوس د مرستو کچه 6,500 او 8,000 ته راټیټه شوې ده. ومو غوښتل چې د معلولینو د ستونزو د معاش په ورکړه کې د ځنډ او د معلولینو د نغدي امتیازاتو د کموالي په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له ویاند مفتي فیصل سره خبرې وکړو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پریکړې پر بنسټ له 1992 کال راهیسې هر کال د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي. د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې د نومولو موخه د معلولیت اړوند مسلو په اړه د عامه پوهاوی لوړول او د معلولیت لرونکو اشخاصو د وقار، حقونو او هوساینې ملاتړ کول دي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د دې ورځې شعار د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د دوامداره پراختیايي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار کول دي.
د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو د شرایطو په باب واورېدل. غزنی ته له پاکستانه نوې وستنه شوې کورنۍ بیا د ژوند له ډېرو بدو شرایطو سره ټکوي. دغه کورنۍ وایي تر اوسه ورسره هیڅ لوري مرسته نه ده کړې. په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمه کې اوومه ورځ اونیزه خپرونه مه هیروئ.
دا غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې په یو کور کې د یوې خونې مخ ته څلور نجونې او دوه واړه هلکان ولاړ دي. د دې اخلا ملخ په لاسونو تور پکې شاوخوا 50 کلن بسم الله د دغه ماشومانو پلار دی. د وای له پاکستانه د کډوالو پروان بهر کې غزنی تراغلی، خو له ځان سره یې هیڅ هم نه دی راوړي. دای له سختې نیستۍ څخه سر ټکوي.
موږ څه وکړو؟ یا مجبور یم دور بخرسوم، یا مجبور یم پانسې کوم به ځان بجن خلاصوم. چیرې زه ولاړ بیرته پاکستان ته ولاړ شم؟ زه وکم
بسم الله وای. تر اوسه پورې ورسره دلته د یو غران مرستنه د سوې سختې نیستۍ په سر اخیستی یو. دومره څه نه لرو چې یا یې په خپله وخورم او یا یې د عیال په خوله کې ور واچوم.
د چا دروازې ته ودرېږم په ځوانځ باندې سوال وکم، بله لار نه در پته، یا به د عیال په ځان زه سوال کوم، یا به دا کوچنیان خرڅومه، یا به مجبور یم زه خپله خودکشه کوم. بل یو شی په خدای قسم کړم، نه پټی لرم نه سرای لرم، یو شی نه لرم.
د بسم الله مېرمنه بیا د هغه دغه کار اندېښمنه کړې ده. وایي حسینه چې میړه لور ورڅخه وپلوري. دا وایي د طالبانو حکومت او یا هم رستندوی ټولنې دې ورسره مرسته وکړي چې د زړه ټوټه یې ورڅخه جلا نه سي، خو خلک د مجبورۍ له امله هر کار کوي.
دا خپل عیال سړی څنګه تخېد ما کشنه نجونې کشنه دي نه تر اوسه غونه سي. دا خو نه ډېره مجبوري سره دا کار کېږي. دا خو لسه کشنه دي سبقونه ویلې دا قدر سه سبقونه یې پاته سولم. بس نو لکه مسله خوښه ستاسو لمسته یو مکان سره ته وروکي
که د بسم الله کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هغه کډوال چې له تورخم او ویښ څخه پرته په نورو لارو تر ډیورنډ کرښې راوړي له هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل ازادۍ راډیو ته وویل یوازې په تورخم او ویښ کې کډوالو ته د IOM او یا UNHCR فورمونه ورکول کیږي او دلته بیا مرسته ورسره کیږي
ځکه یو شمیر کډوال د هیواد په غیر رسمي باډرو باندې رسمي باډرونه دوه لرم یو بولدک ته او یو دغه د تورخم ده نو دلته په ډیر شمیر باندې مهاجر را روان دي او په غیر رسمي باډرونو باندې هم چی کیږي راستنیږي چې هغه د IOM او یا هم د UNHCR پرم نه لري او مهاجرینو ریاست هغه په غیر رسمي جدول کې چې موږ ورته جوړ کړی د پیغه کې
بسم الله په غزنی کې له پاکستان څخه د راتلونکو کډوالو په لنډمهاله پنډغالي کې نه بلکې له خپل یات کسیزې کورنۍ سره یو ځای د ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د یو ځایي اوسیدونکو په یو ځانګړې سوې خونه کې ژوند کوي.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادۍ راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او وی بلې ومې ورستمو هرکلی کوم. داونه ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړې شوې نجومې څو وړاندوینې کړي. له ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وار ځمکې ته پیغام را رسولی. له دې هم خبرېږي چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو پخوانی مشر سره د یو افغان له جنجاله هم خبرېږي او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمان له ناندریو تر څنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تېرو اونۍ د مسایلو تاوده ټکی. نوی ډیلي کې د افغان سفارت له تړل کېدو سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامون زیا او همکاران یې له سفارته وتلي خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جا کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه دیلی برسانه.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پای ترسه ولیده حق بند شویده.
دو وقت هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې دی په سفارت کې دا اوس ما خبرې شروع کړې دوه پنځه دقیقې مخکې دی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل. طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سوه څلوېښت دی موږ خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلن لپاره د تونل او ګالری کارونه چې تاسو مشاهده کړل و اته نوي فیصده کار شوی. کمپیوټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین. حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه $11,000 راټول کړي او د سفر موزې برېټانیا ته هم په پښو دي.
نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي.
ده دا خبره هر چېرته کوله چې کیدای شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پلت څلوېښتي. منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نه شي.
نه اسلام مانی نه این مانی نه جرگا مانی پلاس کے ٹوپک آخستی رائی پلاس کے خلق ساتلی دی اوز بدا اولس قدم و ندر بسیاخی دراکتا کبر می جز غلی پراکتا کبا زمردہ افغانان زمردہ پشتان ناستی.
خوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زوره له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې دی نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده. وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار، هر ډول زده کړو، پارکونو ته پتلو، سینګارتونو او نورو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤولانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال قونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړي او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یوه هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پرېښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله. نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې څه هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس سرکزي ویلو، هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفتن سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارن رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل ده وست چی ده کابل دیپلماتان راشی او خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځې شپې دي روان، څلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولی هغه ډیپلوماټان چې پخوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلي وو ډیپلوماټانې په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو، موټرو، ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره 110 مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي، دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي، نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو، د نجونو د تعلیم، د حدودو د درولو او نورې کیسې رامخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو، د نظام، د عاداتو او د جن تقاضایي خپل فرمایشات غواړي پر موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغ شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تېره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتلو درویش زره کیلومتر مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج اته سوه ټنه ته لوړ شي.
اته څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډېر زر به نورې څاګانې تیار شي او په آئندہ کال کې به ډېرې څاګانې نورې میسل شي. او لکه مخکې رئیس دې کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په سوونو کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوي سړک د ولایت لپاره چې و هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه مو رغول شي.
که څه هم طالبان له پخوانیو حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نویو رغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیځ نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خر پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده کې چې په رسمیت نه پیژندل شي. یاده مشکل یاده مشکل دی کې د رسمیت پیژندلو خبر نه ستکه.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $70,000 مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې $22,000 مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 مونږ په لاس انجلس او تقریبا $10,000 مونږ په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي.
افغانانو تود هرکلی وکړ، د دغه تیله بیک وویل او په $10,000 مرسته ورسره کړې ده. درې غونډې کړې دي او د دې اراده دا ده چې ځینې نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې او بیا اراده لري تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستاني ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو له لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندلی دی.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاورې نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر راتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زموږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي، اول به دوی سپورټ کوي.
بلخوا پرلته د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لا نه ده منلې او که دوی وقاهدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي، سره کښېنه، ورکې دا پښتنو ته ازادي. دا د تور انګریز، دا د پنجابي، دا د امریکې د غلامۍ اخلاص کوي. ورکې ازادي خلاص یې کوي.
او تیر اونۍ د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوي جمهوریت یو شمېر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نه وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ یولسم کانفرنس ته وټول شوې وې. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو، خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و، د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شوي. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللې او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلاره یې چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې وي بلې جګړې ته لاره پرانیزي.
دا سیمه ټوله بې ثباته کوي، دا نوی عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برطانیه، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا د بدمرغه جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. یو محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شارلرا ان هی یوز ټو سے ان پښتو د ټوپک په زور راغلي ده، ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کاروونکي د محسن داوړ څرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوده. خو د مسکو له کانفرنس سمدستي وروسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشرې هم غوښتي دي چې نړیوال د موازي ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازي احضار کړی دی. د پاکستان خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استازي ته په دغه برید شدید غبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان په رابطه تون بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپله ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام سی وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد نارابیا په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله چې په حقیقت کې خورا معلوم یې ولکه یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق لپاره یو سپک بې هنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د 14 ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجنیرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونو منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیرزی چې دغه پروژه د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوې او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې، خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجنیران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دویم روبه کې د دې کار شروع شوی، موږ اولویت تونل او شپاړسمې ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو، همدارنګه فعلا د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. هلته هوا مناسبه ده، هغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو کې چونته هوا سړه وي کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلا لپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل 90% کار شوی، کانکریټیزي به ډیره زر خلاصه شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتره اوږد دی، لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $6.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتره را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونه توانېده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې پر رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې بیا خبرې دا دي چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو تړلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرې زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړی پاتې شوی، د تېرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې یې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو تم برم در بدر ہو لرم در بدر نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په ځواب کې د ګڼو ملتپالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبري هم غوسه شوي او نوموړی یې تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن، د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کومه ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېد او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو، نو ولی هغه رستا دا نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونو اوشلول. نن ته ما به قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکړي؟
تنن ما ته وای چې لر او بر در په در، مولوی صاحب کستا په دې ایمان وی، کستا په دې عقیده وی چې فمن یعمل مثقال ذره خیر یره ومن یعمل مثقال ذره شر یره، نو په ایمان د سړی سړی حساب نه سره اوسي، که دلته نه اوسي د خدای په حضور کې به درسره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو زمونږ ستونی اوس کېدل، بیا یم وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو، خیر د کوم په زندان ته لاړ شو خو مونږ تاسو ته حق رسو. ډېر کوشش اوس پدې کوي چې مالیات رواج شي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ پدې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي به دما حکومت ړنګوي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي، د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسي، که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي، شرعاً جواز لري. زه چایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل، نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې له دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس کا منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبے پنجاب تا روان یو، اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کی گی، ولی منگا زینی لکی گو، ولی منگا رسوا کی گو، ولی رمنگ سر دا بد کی گی، او دومر خلق پازا بولے کی گوی ما خبر دا دا پا انگلیش منی پارم دے چی مل دے اسڑے گنو رولو لدی، گنو اچھا دا اول لدی، لوڈنگ انلوڈنگ لدی دل بدا پارم سوک دا کے او دا سل یونیم سل روپے جرین دے پارم دا پروسیٹ ہو دا کیزن دا پارمون ورکی دا کم خبر دا دا چاو کم دے منگا صرف دے خبری دے منگتا وضاحت اکرائی کی چیر پنجاب چیرے دا منگا دے ملکی سن را منگا پاکستانیان نیو منگ چی پنجاب تجو کدا اٹک پکل چی منگا اوڑو منگا بل وطن تاوڑو
چی کچری دا اٹک پا دروازہ باندے پنجاب تا پا اختو باندے بتا کلیرن سرٹیفیکیٹ لرے نو آیا دا پنجاب نا چی کم پنجابیان خیبر پختونخوا تا را اٹک پا دروازہ را دا دنکی گی اگر دا زن سر کلیرن سرٹیفیکیٹ خیبر پختونخوا تا را اوڑی در پختانو نا دا پاکستان تا دا پختانو در سیڑ نا دیر خطره را کرے دی پنجاب دا سیڑ نا غاٹا خطره را
گنو خلکو پدی اعتراض ویلی چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې لناسمو سیاستونو سره روان دي او په پاکستان کې دغه قوم خلک پخپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرح په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډېره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. نوموړی په افغانستان کې وسله والو ډلو د تنظیمونکو پاکستاني جنرالانو له منځه شمېرل کېږي چې د پاکستان استخباراتي کتابونو کې د تنظیمي ډلو او طالبانو د رامنځته کېدو برخه کې رول مهم ګڼل شوی دی. قریسا محمدي چې دغه کانفرنس کې د پوښتنې لپاره پورته شوی و اسد دورانی په خپلو خبرو تر پایه چوپ کې نیولی او د افغانستان په ورانۍ کې د هغه په رول څرګندونې کړي.
و توافقی
زفر صاحب که تو میشه که ما رفرنس گرفتیم خود ما مطالعه کنیم
نه
شما سوال تو نپرسان کنیم
من سر سوال میگم ما از سال 1983 تا سال 1989 با رئیس ایسرائیل
په ټولنیزو رسنیو کې د قریسا محمدي دغه اقدام په داسې حال کې ستایل شوی چې تر دې وړاندې په فرانسه کې هم یو افغان ځوان د پاکستان د پاوز پخوانی مشر جنرال باجوه سره لفظي شخړه کړې وه. او د جالب خبرونو له دریڅو نه نوی خبرې دادی چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېرې ښکلې غوټې واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانیستي او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپله اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي.
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کړي دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پښتون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او که څه نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي. هغې باور درلوده چې نړۍ به په 1599 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره یې ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سږ کال هم وشو. دغه وړاندوینو کې دا هم شته چې 2043 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2043 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاج ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وي چې رښتیا شوي دي، خو د 2003 کال لپاره یې په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوي. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په یوې سیارې پسې وتلې فضايي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نصب شوي ډي اس او سي ټکنالوژۍ ځمکې ته رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه 40 چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینس پوهانو تر اوسه پورې له فضايي بیړۍ څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به لوی لوی انتنونه استفاده کول، خو د بانډویټ د ضعف له امله به ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت 100 چنده زیاتولی شي.